په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زفر عباس ظاهر هرکلی کوم. د روزګان وروستۍ نامنۍ په بلخ کې له نارجستر سوي مدرسو څخه د ناسمو اهدافو لپاره د کارولو ویره او د چین په شنجن سیمه کې د اویغور توکمو لپاره د توقیف مرکزونو په اړه نوې موندنې مو د دې خبرونې مهم راپورونه دي. دوستانو په دې خبرونه کې نور مطالب هم اوریدلای شئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
د روزګان ولایت چارواکي په دیراود ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د بدخشان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي دي او د کاسوو په جګړه کې په جنگي جرایمو تورن صالح مصطفی توقیف شوی او هاک ته انتقال شوی دی. سلام، پام وکړی بشپړو خبرونو ته. د روزګان ولایت د دیراود ولسوالۍ پولیس په لنډیانې سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د دیراود مرستیال امنیت قمندان روزی خان همکار ازادۍ راډیو ته ویل چې تیره شپه د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو د برید پر مهال 12 تنه طالبان ووژل شول او 15 طالبان او 2 افغان سرتیري ټپیان شول. د راپورونو له مخې د دې جګړې له کبله سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د بدخشان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادۍ راډیو ته ویل چې د درایم ولسوالۍ د پیتاوک کلي اوسیدونکی شاه محمد، د هغه دوه زامن ورور او اوخی نن سهار وختي په داسې حال کې چې د دینی مدرسې خواته روان و د طالبانو په ډزو ووژل شول.
نن د سهار په څلورو بجو د پیتاوک کلي یو اوسیدونکي په داسې حال کې چې خپل زامنې مدرسې ته بیول، د پیتاوک او باغ صوفي سیمو ترمنځ د طالبانو لخوا په نښه کېږي. د دې کورنۍ 15 غړي شهیدان کېږي.
ښاغلی روحاني وایي د نوموړي یو بل زوی هم ټپي شوی چې اوس په روغتون کې دی. د دې برید علت تر اوسه نه دی معلوم. د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د شمولیت د کانکور تر ټولو لوړه نمره سکل د کابل اوسیدونکي شمسیه ګټلې. د لوړو زده کړو وزارت د 1999 کال د کانکور پایلې نن اعلان کړې. د دې وزارت د کانکور کمیټې د کابل د آصف مایل لیسې فارغه شمسیه د 353.18 نمرو په ترلاسه کولو سره د کابل عمومي اول او بخې د کانکور عمومي اول نمره اعلان کړه. نوموړي د کابل د معالجوي طب پوهنځي ته بریالۍ شوې. له کابل نعمت الله د 353.14 او د کابل بل اوسیدونکي محمد مجتبی د 350 نمرو په اخیستو دوهم او دریم مقامونه ګټلي چې دوی هم د کابل د معالجوي طب پوهنځي ته بریالي شوي دي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادۍ راډیو ته ویل چې لومړۍ لوبه به نن مازدیګر 15 بجې پیل شي.
له خیر سره د غوره لیګ له اته ټیمونه د ولایتونه له خیر سره پیل کېږي 15 بجې. طوفان اری رود او د عباسي سپي ټیمونه ترمنځ مسابقه پیل کېږي.
تمه ده چې یوه اونۍ وروسته د خزینه لوبغاړو د غوره لیګ سیالۍ هم په کابل کې پیل شي. لازادې رادیو خبرونه اورئ. په کاسوو کې د ځنګړي څارنوال دفتر وایي چې د کاسوو د امنیتي ځواکونو د استخباراتي خدماتو پخوانی مشر په جنگي جرایمو تورن صالح مصطفی د کاسوو د ځنګړي محکمې د حکم په اساس نیولای دی. د ځنګړي څارنوال دفتر نن پنځمه په یو بیان کې ویل چې مصطفی نیول شوی او په هغ کې د کاسوو د ځنګړي محکمې توقیف ځای ته بیول شوی. مصطفی د کاسوو د ازادۍ بخون کې پاوز مهم قومندان و چې د 1998-1999 کلونو ترمنځ د کاسوو په جګړه کې برخه درلوده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې پر هغه دریځ ټینګار کړی چې الکساندر لکاشنکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. جوزف بورل دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې لوکاشنکا د حیرانوونکي اقدام په ترڅ کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ښاغلی بورل په یو بیان کې چې نن خپور شویلی د بیلاروس وګړي د حق لري چې په شفافو با اعتباره او ټول شموله انتخاباتو کې خپل استازي غوره کړي. په بیلاروس کې د اګوست له 9 نیټې راهیسې چې لوکاشنکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو له ادعاو سره سره ګټونکی اعلان شو، پراخې مظاهرې روانې دي او په دې ترڅ کې لسګونه خلک او سیاستوال نیول شوي دي. ډیپلوماتیکو سرچینو فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې اروپایي ټولنه د بیلاروس پر شاوخوا څلوېښتو چارواکو چې د سوله ییزو اعتراضونو په ځپلو کې په لاس لرلو تورن دي د بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي او همداراز لوکاشنکا ته د سزا ورکولو په اړه هم غور کوي. او د نوبل بنسټ وایي چې د نوبل کلنۍ جایزې په پیسو کې یو میلیون سویډي کرون چې د 1,00,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي زیاتوالی راوستی. د نوبل د بنسټ مشر لارس هایکنستن نن سویډي رسنیو ته وویل چې د نوبل د جایزې اندازه سکه 10 میلیون سویډي کرون ته چې د 1,00,000 معادل دي لوړه شوې ده. ښاغلی هایکنستن ویلي چې د دې پریکړې علت د نوبل د بنسټ د لګښتونو او پانګې ترمنځ ښه تناسب دی. اوس د پخوا په پرتله دا تناسب په ډېر ښه حالت کې دی. د نوبل جایزې له مؤسس دینامیت جوړونکي الفرد نوبل څخه شاوخوا 1.5 میلیون کرون پانګه میراث پاتې شوه چې د نوبل بنسټ د معلوماتو له مخې په نننی حساب 1.8 میلیارډ ډالر کېږي. دا پیسې له 1900 کال راهیسې هر کال د نوبل د جایزې ګټونکو ته ورکول کېږي.
خبرونه مولا زاده ای راډیو اوریدل. په روزګان کې د طالبانو له لوري د 28 اسیر شوي پولیسو د وژلو په اړه د چارواکو څرګندونه
شدید محاصرې لاندې قرار درلود. کله چې وسله والو مخالفینو یو تعداد کسان ورته استولي وو چې تسوی تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بدبختانه بیا هم دوی خپل غشونه اهداف ترسره کړل.
په روزګان کې به موده د هراود ولسوالۍ د جګړو په جزئیاتو هم خبر کوم. اخوا په کنړ کې په غیر قانوني ډول د ځنګلونو د وهلو څخه د خلکو ویره.
ناغه چېړې چې په خوا به وته قلمي چېړې ویلې و هغه خپل نږدې د کور خو شابه ولاړې وي په ډېر اسانۍ سره په چند سو باندې وایي وزه کمدسې دوام وکړي موږ کنړیان به د ځنګل نخلا شو.
دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلای سي. یو په دوه هم نیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام دی او کور کلی اوریدو ته له ازادي رادیو سره پاتې سي. د جنیوا نړیوال کنوانسیون او د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونه په جګړه کې د اسیر شوی کسانو وژل جنگي جنایت بولي. د خبرو وروسته لاغه سوي چې د روزګان چارواکي وایي طالبانو هغه 28 پولیس وژل چې دوی ته د جګړې پر مهال تسلیم شوی وو. چارواکي وایي د وژل شوی پولیسو مړی 13 په ولسی مشرانو په منځګړی توپ حکومت ته سپارل شوی دی، خو طالبان بیا د حکومت ادارې ردوي. امید ظهیر مل پاړه راپور لري.
د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي د هغو 28 پولیسو جسدونه دوی ته سپارل شوي چې طالبانو د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د ډلې ته له تسلیمېدو وروسته وژلي دي. د دې ولایت د والي ویان زړګي عبادي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وژل شویو پولیسو جسدونه تېره شپه د ولسي مشارو په منځګړتوب حکومتي مسؤلانو ته وسپارل شول.
شدید محاصرې لاندې قرار درلود. کله چې وسله والو مخالفینو یو تعداد کسان ورته استولي وو چې تسوی تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بدبختانه بیا هم دوی خپل غشونه اهداف ترسره کړل. کله چې دوی تسلیم شوي دي یا د تسلیمېدو په حالات کې وو بس ټولې شهیدان کړي دي،
خو طالبان بیا وایي یاد حکومتي پولیس په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پر لیږلي پیغام کې لیکلي په ګیزاب ولسوالۍ کې د مخامخ جګړې پر مهال 28 عسکر او سیمه ایز پولیس وژل شوي او دا د حقیقت نه لري چې ګنې د عسکر له تسلیمېدو وروسته وژل شوي. د روزګان ګیزاب ولسوالۍ له تیرو دوه اونیو راهیسې د طالبانو تر کلکې محاصرې لاندې ده او تر خوا یې د دې ولایت په دهراود ولسوالۍ کې هم د جګړې په اړه خبر ورکړل شوی دی. له دې وړاندې هم د دې ولایت د چنارتو ولسوالۍ په اوږدو کې د ناامنۍ او لار بندېدو له کبله د وږي په شپږمه نېټه د ولګي او بېلابېلو ناروغیو له امله د 13 ملکي وګړو د مړینې خبر ورکړل. کړل شوی و. خو تازه د دې ولایت په کیزاب او دهراود ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده. د روزګان سیمه ایز چارواکي داسې مهال د طالبانو لخوا له تسلیمېدو وروسته د 28 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره بحثونه روان دي. همدا ډول افغان حکومت د مخامخ خبرو د پیل په شرط د طالبانو نږدې 15,000 زندانیان هم له بنده آزاد کړل او طالبانو هم نږدې 1,000 تنه افغان سرتیري له خپلو بندخونو خوشې کړل څو د مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا جوړه شي. یو شمیر کسان د طالبانو لخوا د اسیرو پولیسو وژنه د جنیوا تړون سره په ټکر کې بولي. د جنیوا نړیوال کنوانسیون په جګړه کې د اسیرو جنګیالیو په اړه پوره وضاحت لري. د دې تړون په درېیمه ماده کې راغلي هغه ځواکونه چې خپله وسله په ځمکه ږدي یا هم د ټپ او نورو لاملونو له کبله جګړه نشي کولی باید بې له کوم نژادي، ژبني، مذهبي، عقیدوي او جنسي توپیر څخه ورسره انساني سلوک وشي او هر ډول شکنجه یې منع ده. افغانستان د بشر حقوقو سازمان هم په جګړه کې د اسیرانو وژنه جنگي جنایت بولي. د دې سازمان مشر لال ګل لال:
هر څوک چې د بشر پالنې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي هغه نړیوال جرمونه دي. هغه هغه څلور تعریف شوي جرمونه دي چې هغه ته جنگي جرمونه وایي. د دې په اړوند باندې هم حکومتونه هم د جنگي جرمونو نړیوالې محکمې کولای شي چې د داسې جرمونو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري او د قانون پر وړاندې کوي د خپل هغه شوی عمل جزا وګوري.
لدی وړاندې هم د بشر حقوقو نړیوال سازمان په افغانستان کې د جګړې پر مهال د بشري حقوقو پر نقص اندېښنه ښودلې و.
دوستانو د روزګان د گیزاب ولسوالۍ په اړه خوم واردل اخوا رپورټونه وایي چې په دهراود ولسوالۍ کې هم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. د دې جګړې د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار شریف الله شرافت هم د اوس را سره د ټلیفون پر کښه دی. شرافت صاحب، خبرونه تر شره غلې تاسو له اوریدونکو سره د دهراود ورستي جګړې جزئیات شریک کړئ. دا چې څونه تلفات وشته دي او جګړه په کوم حالات کې د چارواکي څه وایي؟
ډېر زیاته مننه پری بجانی. لکه څنګه چې تاسو وویل د روزګان تر گیزاب ولسوالۍ را وروسته د وسلوالو طالبانو دویم ډلې برید له تېرې شپې راهیسې پر دهراود ولسوالۍ کې هلته پر میشتو امنیتي پوستو باندې پیل کړي دي. موږ چې هلته په سیمه کې د امنیتي چارواکو سره خبرې وکړلې په دغه جګړه له تېرې شپې د 9 بجو څخه تر داوسه پورې چې زه تاسو سره خبرې کوم او دا شېبه وړاندې ما د یادې ولسوالۍ د امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې چې دغلته لا اوس هم جګړه روانه ده. د اورزګان د امنیت قومندان سره ما څومره وړاندې خبرې البته یو ساعت وړاندې خبرې وکړې چې هغه په دغه ولسوالۍ کې شرمتي پوسټو وسلوالو طالبانو ما سره کړې دي. البته دغه پوسټه یاد کړه د دې ولسوالۍ د امنیت قومندان سره چې اوس ما خبرې وکړې دي ویل چې د دې ولسوالۍ باندې اوس هم وسلوالو طالبانو ډلې بریف فیل کړې دي او غواړي چې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي او دوی اوس هم په جګړه سره بوخت دي او په سیمه کې جګړه روانه ده. دغه جګړه د دهراود ولسوالۍ په لندیاني سیمه کې ده او دغه پوسټ هم همدلته دي. د سیمه کې چې ما څه د ولایتي روغتون د مسلمانو یا په سیمه کې هلته د کلي یو کلینیک دی. دغه د روغتون د مسلمانو سره چې ما خبرې وکړلې هغه ویل چې تر دا مهاله پورې دوی ته د دغه جګړې له سیمې څخه دوه وژل شوي پولیس او دوه پټکي علاقي پولیس روړل شوي دي او دغه راز د څلور نور ملکیان روړل شوي دي چې هغه په ښار کې و. هغه مستریانو یا پیوانو چې داوان یو ګولې راغلې ده په بازار کې مسکه ده. نو دا څلور کسان دي. دا اوس هم په سیمه کې جګړه روانه ده خو په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استاد بسم الله جان محمدي چې ما وران دي ورته خبرې وکړې دي ویل چې وسلوال طالبان د جراوت ولسوالۍ بازار ته په 1500 متره کې دي او 200 متره کې د لندیانې او لوړ لندیانې او کښته لندیانې دا چې ما یې نیولې ده اوس هم دی ویل چې چیرې مرکزی ادارې یادي ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي نو د گیزاب په څیر به شي. بله
بله مننه کوم شرافت صاحب. تاسو بله شرافت صاحب کزما وزبري په دې صورت کې د حالت د سیمې د خلکو په اړه تاسو حال لري له چارواکو سره غېدل یا تاسو وایي چې آیا ولسی خلک یا د سیمې خلک په وضعیت کې دي؟ دا سیت راپورونه سره
د سیمې د خلکو په اړه باندې به دومره وایم چې ما خپل هلته د خلکو د سیمې د خلکو سره هلته ویډیوګانې هم دا اوس تر ما را ورسېدلې، تصویرونه یې را ورسېدل. د دهراود ولسوالۍ بازار تور دی، سلګونه کورنۍ دغه سیمه چې د لندیانې سیمه ده دا ډېره غټه ساحه ده. دا دوې کرې دي، دا ساحې څخه ټول خلک او ملکیان وتلي دي بازار ته راغلي دي. دا د دهراود ولسوالۍ بازار ته خو بازار هم تور شوی دی، ښار تړلی و. دا اوس ما ته ویډیوګانې او تصویرونه را ورسېدل. هلته اوس هم لکه وړاندې سیمې چې جګړه روانه ده او سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
بله ډیر زیات مننه کوم شریف الله شرافت او چې له روزګان څخه مشته روسي جزئیات راکول د دې موضوع د لا نوروز پړل لپاره د روزګان د والی ویان زړګی عبادی را سره د ټلیفون پر کښ دی. عبادی صاحب خبرونه تاسو ته مسی کته سیدار ته وایست تاسو هم د راپور واورې دی څنګه اوس چې دا سه حالت رامنځته سو په گیزاب او د هراوت ولسوالیو کې جګړه ډیره سخت روانه ده او وضعیت ډیر بحراني ښکاري تاسو فکر کوئ دا ولې؟
بسم الله الرحمن الرحیم احترامات تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه تر څنګ تاسو ته وو د بین الافغانی مذاکرات پیل شول وسوال مخالفین او خپل دلیز بریدونه البته د هیواد ته کچه زیات کړی دي. بد بختانه زه تاسو ته وایم چې د اورګان په ولایت کې تقریبا د ډیر شو بریدونه وسوال مخالفین او تر سره کړی دي د افغان امنیتي ځواکونو په مقابل کې. تاسو ته بهتره معلومه ده چې کله وسوال مخالفین په یو نقطه کې بریدونه کوي حتی خصوصي کمپنۍ چې مخابراتي دي دوی ته هم ګواښونه کوي یا تخریبي او دروابط د افغان حکومت د غسره بندوي د محل مسؤلینو سره. همداراز دوی چې د بریدونه په ګیزاب ولسوالۍ کې ترسره کړل افغان امنیتي ځواکونه تقریبا ډېر تلفات درلودل. په نتیجه کې تقریبا 80% سیمه وسوال مخالفینو تر کنټرول لاندې سول چې اوس هم هغوی دي. موږ توانېدلی چې اسپیشل فورس او د کمانډو قطعات ګزاب ته دیسان شوي کنټرول لاندې دی خو بدبختانه وسوال مخالفینو چې هغه یو تعداد پوستیز موږ د شدید محاصرې لاندې قرار درلودل د هغوی سره خبرې اترې کړې وي چې وسوال مخالفین ته باید دوی تسلیم شي د اسلحه او مهمات په مقابل کې. مګر هغه کوم وعده چې ورسره کړې وه هغه یې نه وه ترسره کړې چې کسان ټول په شهادت رسولي وو. همداراز تېره شپه وسوال مخالفین خپل دلیز بریدونه بیا د اورګان ولایت د هراوت ولسوالۍ کې د غرب سیمې ته د شرافت سره چې څنګه وویل د لندنې په سیمه کې پیل کړی و چې ورې افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل رحمتونکي ځواب وسوال مخالفین حد دوه تنه سرتیري چې زموږ د د هراوت امریکا قومندان نه پرسونل کې د البته ملي پولیسو کې لیزری کې ته جوړ کړی و چې دوه تنه په شهادت رسیدلي او دوه تنه
ایبل سی په بخښن سره غواړم چې دا پښتنه داس مطرح کوم چې تاسو ول په خپل سرګندونو کې چې په دې روسیو کې په روزګان کې جګړې سختي سوي دي د طالبانو بریدونه ډېر سوي دي او تاډيري برخي هاغوي خپل په کنټرول کې اوسې دي ستاسو په نظر آیا طالبان قوي سوي دي او کنه افغان ځواکونه البته د مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ دي کمبوتيان لري دلیل څه دی ولې په روزګان کې بریدونه ډېر سوي دي ولې؟
نو وسوال مخالفین خپل شوم اهداف ته ادامه ورکوي. کچېری موږ تاسو د سي امیانا په اصطلاح یا د هیواد په اصطلاح ماسبای کو او اغم افغانان دي پاغي ټیم کې او موږ تاسو زمونږ په ټیم کې افغانان دي خو باید جګړه یو بل سره ونه کړو. په بدبختانه چې د کوم خانه دوی رهبری کیږي او د خپل جګړو ته ادامه ورکړي. البته ستونزې لرو د سیمه دې چې ستونزې نه لرو خو هغه کچه ستونزې نشته دي چې موږ دفاع نه کولای شو. ولی تاسو هم معلومه ده چې دوی د ګلیز بریدونو مخنیوي یو څه
بله
په ولسوالۍ کې حتی هغه بعضي امکانات چې باید افغان امنیتي ځواکونه سره وي نو په ولسوالۍ کې کېدای شي نه وي او دوی د لیز بریدونه مثلا یو پوسټ د مثال تاسو ته درکوم که یو پوسټ کې لس کسه وي. بله یو مثال درکوم که چیرې په یو پوسټ کې لس کسه شاوخوا امنیتي ارګانونه که توظیف وي یا نور په دې باندې 40-50 کسه د لیز برید وکړي نو طبعا د هغې مخنیوی یو څه زور غواړي تر څو هوایي حمایه
ورسیږي یا بلی. نور حمایت ورسیږي. بله ایبادی صاحب، اوس دغه کې تازه جګړو کې چې په دې هراوت ولسوالۍ کې سوي دي، زموږ همکار پسې مکی هم ویل او نور پوښتنه خبره سوي دي چې عام خلک بازارونو ته رامات سوي دي، اول ته میشت سوي کدارت وایي چې په بازارونو کې څومره ګونجایش ته چې دغه خلک پکښو سي جوړ لاغوي سره کوم مرسته سوي ده. او اباته کپلان ضرورت وایي چې نور پوښتنه هم لرو. مهرباني.
وسوال مخالفین یو البته دای ولسی خلک زوروی منګه درمه خلک فکر کوي چې دوی دولت سرکار نه لري، مګم بد بختانه په دې شپو ورځو کې دوی د هیڅ په کې سکینې دي. همیشه ولسی خلک بده بده په سوچ کې هم نه دي چې دا ولسی خلک ماشومان لري، خزینه دي دوی سره، ژوند لري، مګم فقط د خپل اهداف دوی ته مهم دي. که هر څوک د کلو باندې نه شړی ترڅو د خپل جګړې ته دمو ورکی، بلې دا چې کاوی دی په دې راوت ولسوالۍ کې یو کې د خلک دوی غوښنه ورته کړی دي چې د دې راوت شار ته راکړي. د ګزاب ولسوالۍ کې چې کوم سیمو کې جګړه و تقریبا د زرو تنو په شاوخوا یا د زرو تنو نه پورته منګه کړی، شیران یو منطقه د دې سیمې ته تللی، حتی د کندی ولایت ته کړی دی، یو کې د دلته مرکز ته راغلی.
بله ای بادی صاحب، یو بیا هغه د بریدونو مسلې ته راګرځم. طالبان هم ادعا کوي چې هلته چې جګړې ډېرې دي، دوی وایي چې د دولت ځواکونه پر هغو باندې بریدونه کوي، او دغه ورځ مخکې د 28 پولیسو د وژل کېدو خبره هم یاده سول. دغه موضوع په اړه هم وسوالو طالبانو ادعا کړې ده چې دغه پولیس دوی د جګړو په ډګر کې وژلې دي، نه دا وروسته لدی چې هغه تسلیم شوی. په د غوړم ستاسو نظر البته لاند وورم.
موږ دقیق راپور لرو چې د دوی سره خبرې شوې وي، البته د وسوال مخالفین او کسان استولي وو، د کوم پوسټ چې د شدید معصری لاندې قرار درلودي هغه یو سره هوټ کړي وو، نو د خپل په هوټ باندې وسوال مخالفین و نه درېدل. کله چې دوی تلل د هغوی خواته بس ټول په شهادت رسولي دي.
د روزګان د والی ویان زړګی بادي ډیر زیاته مننه کوم. کور مو ودان
کور ودان.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورځو بلخ ته. په بلخ کې د سلګونه غیر قانوني او ناسبت سوی دینی مدرسو فعالیت امنیتي اندیښنې زیات کړي دي. د بلخ د حج او اوقاف ریاست مسؤلان وایي چې دا مدرسې اکثرا په لرې پرتو سیمو کې چیرې چې د دولت له کنټرول وتلې دي فعالیت لري. په دې اړه مجیب حبیبزی نور تفصیل راکوي.
د بلخ د حج او اوقاف مشر ویل دی چې دغه ولایت کې سلګونه غیر قانوني او ناراجستر شوی دینی مدرسې فعالیت کوي. محمود دانشجو وایي چې په تازګۍ سره یې 110 دینی مدرسو ته د فعالیت جواز ویشلی، خو له هم څه باندې 400 دینی مدرسې له دولتي ادارو سره له ثبت او راجستر پرته فعالیت کوي. ښاغلی دانشجو وایي چې دا له جواز پرته او ناثبت شوې مدرسې اکثرا په نام نو ولسوالۍ او لیریو پرتو سیمو کې فعالیت لري. هغه زیات کړه
باندې 1500 مدرسې په 14 ولسوالیو کې دي چې یو شمېر یې له موږ سره ثبت شوي او نورې هم د ثبت په حال کې دي، خو ډېر شمېر نورې مدرسې په عنعنوي ډول په لرو پرتو سیمو کې فعالیت لري چې ثبت نه دي. نه امنی ستره ننګونه ده چې له امله یې ډېرې مدرسې نه ثبتېږي.
د دانشجو په خبره چې د بلخ په 8 ولسوالیو کې د نامنۍ له امله د حج او اوقاف ادارې فعالیت له خنډ سره مخ شوی دی. محمود دانشجو وویل په غیر قانوني مدرسو کې چې په نام نسیمو کې فعال دي، د سیمې استخبارات او طالب وسلوال د حکومت پر ضد تبلیغ کوي. په همدې حال کې ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په بلخ کې د غیر قانوني مدرسو فعالیت په ټولنه کې مذهبي افراطیت پراخوي، او همداراز بلواګر له دغو مدرسو څخه د جنګي ځواک د جلب او جذب د مرکزونو په توګه کار اخلي. د سیاسي چارو کارپوه محمد ادیب غیاسی ازادي راډیو ته داسې وویل:
فعالیت صدها مدارس دینی غیر قانوني
د سلګونه غیر قانوني دینی مدرسو فعالیت چې دولت پر نظارت او کنټرول نه لري په بلخ کې د نامنۍ عمده دلیل دی. له دغو مدرسو څخه تروریستان د دولت او امنیت پر ضد د جنګیالیو د جذب د مرکزونو په توګه ګټه پورته کوي.
ښاغلی غیاسی زیاتوي چې دولت د دینی زده کړو د مرکزونو په ثبت او راجستر کولای شي چې په ټولنه کې د پرمخود افراطیت مخه ډپ کړي او همدارنګه په ټولنه کې د ورانکارو ډلو د نفوس مخنیوی وکړي. د بلخ د حج او اوقاف ادارې چارواکي وایي چې دغه ولایت کې غیر قانوني او ناسب چوي مدرسې په لریو پرتو سیمو کې په دودیز ډول فعالیت لري او ډیری زده کوونکي هم له 13 کلونو کم عمره زلمیان دي. مجیب حبیب صاحب، آزادی رادیو، بلخ.
کورکلی اونیس پروگرام د آزادی رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
او سم کونړ ولایت ورزو چیرې چې لتیری څمودې رئیس د یاد ولایت په ځنګلونو کې د څیړیو وهل زیات شوی دی. خلک ویره لري چې که چیرې حکومت مخه ونه نیسي نو پاتش نه ځنګلونه به هم ختم او غرونه به سپیره سي. روحل انورې په اړه تفصیل راکوي.
کونړ هغه ولایت چې یو وخت زیات غرونه د نخترو څیړیو او په نورو ونو زرغونه او ښکلي وو. ډول ډول مرغانو پکې ځالې جوړې کړې وې، خو د خلکو په خبره چې اوسی د نخترو ډیرې ځنګلونه وهل شوي او د څیړۍ وهلو پسې هم برقي ارې رسېدلې دي. دوی ویره لري که چیرته یې په ولایت کې د څیړیو او نورو ونو د پرې کولو مخه ونه نیول شي نو کونړ به بد حالت سره مخ شي. د اسدآباد قومي مشر ذبیح الله صاحب الحق:
هغه څیړۍ چې پخوا به ورته قلمي څیړۍ ویللې وه، هغه د خپل نږدې د کور خوشه به ولاړې وې، په ډېر اسانۍ سره یې په چند سو باندې وایي موټر عین د څیړۍ بیخ ته رسېدلی دی او په مغز ګینې په موټرو کې اچوي او ډېر اسانۍ سره یې راوړي. چې دا وزه همداسې دوام وکړي مونږ کونړیان به د ځنګل نه خلاص شو، دا به ډېرې خوش اقلیم باندې بدل شي.
محمد فاروق په اسدآباد کې د لرګیو پلورلو دوکان لري، وایي اوس هم په بیلابیلو ځایونو کې ځنګلونه وهل کېږي او دوی ته وهل شوي لرګي په موټرو کې راوړل کېږي.
دغه دپاره چې مونږ له کوم لرګي راځي، دا د بارکانډۍ نه او ملکانۍ نه پورته دغه ځایونه راځي، چې هغه ځای نه چې کوم دی راځي دلته مونږ له سوزکو والا په 320 روپۍ 320 یعنی لرګي لرګي خبره ده، په دغه ریټون کې مونږ لرګي راکئ. دلته چې کوم دی 340 410 دغه پورې مونږ به ته خرڅوو.
د خلکو په خبره په کومو ځایونو کې چې ځنګل وهل شوی د هغو سیمو ښکلا هم له منځه تللې، هوایې ککړه شوې، د سیلابونو اندازه او ناروغي پکې زیاته شوې ده. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم مني چې له نختر وروسته یې په ولایت کې د څیړۍ وهل زیات شوي او که چیرته امنیتي ځواکونه له یو ځای بل ته په انتقال بندیز ونه لګوي نو د ژمي په رارسېدو به د څیړۍ وهل نور هم زیات شي او د ځنګل لرونکو غرونو ښکلا به ختمه شي. د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل:
د کرنې ریاست حڅه دا ده چې د ځنګلونو حفاظت وکړي او هغه ساحې چې د مینځه تللي دي د هغې احیا وکړي. د ژمي په رارسېدو سره کونړ ولایت زیاتره اوسېدونکي دغه د څیړیو د لرګیو نه د سوخت لپاره استفاده کوي. کرنې ریاست په دې برخه کې عامه پوهاوی کړی دی چې د بدیلو لارو نه د انرژۍ دپاره کار واخلي تر څو دغه زموږ ځنګلونه چې د دې ولایت وانې د الله تعالی یوه پیرزوینه ده د روغ پاتې شي.
په کونړ کې امنیتي چارواکي بیا وایي د دوی واک لاندې ساحو کې یې د لرګیو په وهلو او انتقال بندیز لګولې.
تاسو له پیغامونو:
زه د فراه ولایت د کوهاله ولسوالۍ رمضان اساسه ټلیفون کړ شیم. نو موږ دا شکایت لرو چې دا زموږ ولسوالۍ ته زموږ سیمې ته ځینې مرستې چې راځي دا خوار غریب دي چې نه ویني، هغه ستړي خلک چې کوم ستړي د ماښام په ډوډۍ وس نه لري، هغه خلک یې نه ویني نه شکر کوي. دا د هغو خلکو لپاره دي، هغه خلک یو خوري چې یا د کلي ملکان یا مشران یې. نو موږ دغه ارزو لرو چې دغه زموږ غږ باید تر ځای ورسېږي. دا مرسته که د خوار غریب د ستړي لپاره یې کو جلا خبره ده او که د ملکان لپاره یې ملکان یې، نو دغه زموږ غږ تر ځای ورسوي. موږ دغه خواهش لرو چې دغه څه نجونې شي چې راځي دغه موږ خواران ته راځي. السلام علیکم.
زه په هلمند ولایت کې غرکوزای پوهنتون محصل یم. زموږ مشکل دا دی چې دا دوه کاله مخکې پوهنتون لغوه شوی دی، نو اوس موږ نه په کابل په وزارت کې نه احساس لرو او نه هم تفصیلې راکوي چې بل پوهنتون ته ولاړ شو او زموږ پوهنتون وزارت لغوه کړی دی. زموږ ټولو محصلینو وروڼه دغه مشکل لري. موږ دوه درې کاله فارغ شو دي، دا ټوله وخت مو ضایع شو، پیسې چې مور کړي پیسې ضایع شولې. نو زموږ ناره باید نور پورې چارواکي واوري.
السلام علیکم، زه فتح شاه د خوست ولایت نه تاسو سره د طالبانو په کارخه یم. دا 5000 طالبان چې دوی خوشي کړل، دا غي نه سره وکړل سره ما پکې ته نو سره ورسې چې دا نفر په جنگ ته نه دي، دا اوس ټول وروتل دي جنگ کوي، چې جنگ نه دروي قربند نه کوي. نو د څه خراب غوا پیدا و چې مذاکرات سره شروع کوو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو سم شیخ لزادی رادیو خبري زادی رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وجو پر منځنۍ چپا 12:89 د ایفن پر سل اشاره 15 چپا په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلای شي. څلور بجو دیش دقیقې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل څخه.
د روزګان ولایت د راود ولسوالۍ پولیس په لنډیانې سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د دې ولسوالۍ مرستیال امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه د طالبانو د بریدونو پر مهال 12 وسلوال طالبان وژل شوي. د بدخشان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي په داسې حال کې چې مدرسې ته روان و وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د شمولیت د کانکور تر ټولو لوړه نمره سکل د کابل د آصف مایل لیسې فارغې شمسي وګټله. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د اتو لوبډلو په ګډون شیبه وروسته په کابل کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه به چې په 15 بجو پیلېږي د طوفان هریرود او اباسین سپو د لوبډلو ترمنځ وي. په کاسوو کې د ځانګړي څارنوال دفتر وایي چې د کاسوو د امنیتي ځواکونو د استخباراتي خدماتو پخوانی مشر په جنګي جرایمو تورن سالم مصطفی د کاسوو د ځانګړي محکمې د حکم په اساس توقیف شوی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې پر هغه دریځ ټینګار کوي چې الکساندر لوکاشنکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني او د نوبل بنسټ وایي چې د نوبل کلنۍ جایزې په پیسو کې 1,000,000 سویډي کرون چې د 1,100,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي زیاتوالی راوستی.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د دیوی نادر څخه به سپورتي خبرونه وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان فوټبال غوره لیګ نهم پړاو سیالۍ نن د طوفان هریرود او د اباسین سپې ترمنځ پیلېږي. دا سیالۍ د کابل فوټبال سټېډیوم کې د افغانستان فوټبال فدراسیون لخوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او موبي ګروپ په همکارۍ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي په ټوله کې به د اته لوبډلو ترمنځ 15 سیالۍ ترسره او د غوره لیګ وروستۍ سیالۍ به د اکتوبر په 10 وشي. له دې وړاندې د فوټبال فدراسیون مسؤلینو ویلي وو د کرونا وایرس د لا خپرېدو نو ویره به دا سیالۍ محدودې وي. د افغانستان فوټبال غوره لیګ کې به عقابان هندوکش، موجهای امو، شاهین اسماعیل، سیمرغ البرز، د اباسین سپې، طوفان هریرود، د میوند اتلان، د سپین غر بازان لوبډلې ولوبېږي. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون وایي په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې د آزادو سیالیو لیګ پیل شي. د دې فدراسیون مشر نجیب الله سکندر وایي د تکواندو فدراسیون کې ثبت شوي ټول لوبغاړي کولای شي ولایتونو کې د تکواندو اړوند فدراسیونونو کې نوملیکنه وکړي. د خغلی سکندر په خبره دی آزادو سیالیو کې هلکان انجونی ټول ګډون کولای شي. ټاکل شوی چې د آی پی ایل لیگ سیالیو په لړ کې نن ماښام کینګز 11 پنجاب او رایل چیلنجرز بنگلور لوبډلې د یو بل په وړاندې سیالۍ ترسره کړي. پنجاب خپل لومړی لوبه په ډیلی کیپیټل لوبډلې بایللې، خو رایل چیلنجرز بنگلور لوبډلې بیا په خپل لومړی لوبه کې سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته ماته ورکړې ده. افغان مجیب رحمان چې په پنجاب لوبډله کې لوبیږي
کیږي. په لومړۍ سیالۍ کې د لوبېدو چانس نه ورکول شوی، خو ښایي د نن ماښام په لوبه کې ولوبېږي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا ممبئی انډین کلکتہ کینګ نایټ رایډرز لوبډلې ته ماته ورکړه. ممبئی لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته 169 منډې هدف ورکړ، خو کلکتہ لوبډلې د 9 لوبغاړو په سوځېدو اله 146 منډې وکړې او دا سیالۍ یې د 9 منډو په توپیر وبایلله.
دوستانو دا او نور خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلای او اوریدلای سئ. پاتمو د ازادي راډیو ټکی کامی ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، یو د ازادي راډیو او یونیسف کټ پروګرام دی او بل کور کلی. خو تر هغه د مخه د چین د شمال لویدیځ په شنجن سیمه کې د دې هیواد د توقیف د مرکزونو شبکه تر هغه ډیره پراخه ده چې مخکې فکر کېده. د یو استرالۍ څیړنیز مرکز په تازه څیړنه کې چینن خبره سوې ده، خبره په ډاګه سوې ده، وایي په وروستیو کلونو کې د توقیف د مرکزونو تر پخوا زیات پراخ سوي دي. په اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د استرالیا د ستراتیژیک پالیسۍ انسټیټیوټ وایي د هغه تاسیساتو شمیر چیرې چې چین تر 1 میلیون زیات ایغور او نور ترک ژبې مسلمان اقلیتونه ساتلي، تر هغې 40% زیات دي چې مخکې یې فکر کېده. د څیړنیز مرکز په یو تازه تحقیق کې ویلي چې د جبري توقیف ځایونو دا شبکه لا هم له یوې ورځې بلې ته پراخېږي، سره له دې چې چین ادعا کوي ډېر ایغور ټبرې خوشي شوي. هغه توقیف ځایونه چې دا کسان پکې ساتل کېږي یو ډول کمپونو ته ورته دي. د چین د شمال ویدیز په شینجن ایالت کې بومي غوران د دې سیمې د ترک ژبو مسلمانانو لویه برخه جوړوي. د ریپورت په بنسټ له نږدې 3 کلون راهیسې چین په شینجن کې غوریان او نور مسلمان لګه کې په جبري توګه په دې کمپونو کې ساتي. په دې کمپونو کې د شکنجې، جنسي تیري او د زور زیاتیو د نورو بڼو د پیښو ریپورټونه ورکړل شوي. د استرالۍ بنسټ ویلي چې په شینجن کې تر 300 زیات د توقیف دا ډول کمپونه پیژندلې او زیاتوي چې دا معلوماتي د مصنوعي سپوږمکیو په وسیله دا خستل شو عکسونو د عیني شاهدانو له خبرو او د رسنیو له ریپورټونو ترلاسه کړي. په ریپورت کې دا 300 مرکزونه له امنیتي پلوه په 4 برخو ویشل شوي. لومړی او دویمه برخه یې د ریپورت په حواله کم امنیتي تدابیر لري او ښکاري چې عموما پر سیاسي بیا روزنه متمرکز دي. په ریپورت کې ویل شوي چې د 2 نورو کټګوریو کمپونه زندانونو ته ورته دي. وړاندې ویل شوي چې د لومړۍ او دویمې برخې د نږدې 70 په سلو کې کمپونو څخه امنیتي موانع او دیوالونه لرې شوي چې ښایي د دې کمپونو د کارولو په بڼه کې بدلون راغلی او یا تړل شوي. خو استرالیایي څېړونکي وایي زندان ته ورته د 3 او 4 کټګورۍ مرکزونو شمیر کې بیا د پام وړ زیاتوالی راغلی او په دا ډول تاسیساتو کې نوي ساختماني کارونه لیدل شوي. د امریکا د کانګرس غړو په وروستیو کې د اجباري کار د ادعاو په خاطر د چین له شینجن څخه د وارداتو د منع کولو رایه ورکړه. چین په شینجن کې د خپلو سیاستونو دفاع کړې. دا هیواد ادعا کوي چې دا کمپونه د روزنې دي او په کې روزنیز او کاري پروګرامونه په سیمه کې د ژوند د ښه والي لپاره دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې یو شمیر ماشومان د غاښونو ویستلو پر وخت ایسالیږي، تبه کوي او نارامه وي؟
دا خو غاښ بوسي هر شی چې مردار را گیر کی په وری کشکاګي په چقیه د وری غاښ بخار کی، اما غدا سي دغه میکروبونه په وجود کې جمع کیږي، پیچ خونی کیږي یا ایسال کیږي.
د غاښونو ویستلو پر وخت د ماشوم څډول ساتنه ضرور ده.
به ټولنه مهمه افزار صحه ده. لاسونه افزار صحه د کالی او د هغه ځای چې ماشوم خودل کیږي.